дати машу мандаму.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د ځانګړي خبرونه ته چې د افغانستان دروانو انتخاباتو په اړه ده ستاسو اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. دوستانو زه او امید مرزبان په دې خبرونه کې ستاسو قربانیو او د انتخاباتو دروان بهیر په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ری تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر به د شپې تر 3 بجو او په ځینو سیمو کې به سبا هم دوام وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د نن ورځې ټاکنیز بهیر پر مهال په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله 3 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي او روسیه پر متحده ایالاتو تور لګولی چې واشنګټن پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې جوړوي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر به د شپې تر 3 بجو او په ځینو سیمو کې به سبا هم دوام وکړي. د دغه کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په هغو مرکزونو کې چې کارکوونکي ناوخته ورسېدل او یا تخنیکي ستونزې رامنځته سوې رای ورکوونکي کولی سي د شپې تر 3 بجو د رای صندوقونو ته ولاړ سي. ښاغلی سیاد زیاته کړې چې په یو شمېر مرکزونو کې به سبا یکشنبه هم انتخابات ترسره سي.
در محلات ریدین کارمندان نواقی حضور یافتند و یا موال انتخاباتی به تاخیر رسیدن الى ساعت 8 بعد از ظهر تمدید گردد، در صورت که تا ساعت 1 بجه این روز بعد از ظهر از مراکز آن مراکز باز نشود انتخابات آنها فردا برگزار میگردد.
تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی و چې دغه مرکزونه به د سهار له 2 بجو پرانستل سي او د مازدیګر تر 4 بجو به پرانستي وي، خو یو شمېر مرکزونه د کابل په ګډون په ډیرو ښارونو کې نن شنبه پر خپل وخت نه دي پرانستل سوي. په غزنی او کندهار کې له وړاندې د ټاکنو د ځنډیدو پریکړه سوې وه. په ځینو هغو سیمو کې چې نن د رای اچولو لپاره پرانستي هم دي د بې نظمیو راپورونه ورکول کېږي، لکه د بایومیټریک سیستم د کارولو ستونزه، د رای پاڼو کموالی او په لستونو کې د رای ورکوونکو د نوم نشتوالی. خود انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د نن ورځې ټاکنیز بهیر پر مهال په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله 3 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مالیجوي طب عمومي رئیس محب الله زیر ازادي راډیو ته وویل
هنوز هم ارقام ما سرشکار داریم که ارقام نهایی و فلتر شده را خدمت شما
دوی لهم پر شمیره و کار که و چی تاسو تا فلتر سوی شمیره و راندی که خود لمرنه شمیره و لمخی تروسه 3 تنه و جلسه ویدی و 25 نور تپیاندی چی زینی ده سطحی تپونو سر رخصت سول ایو شمیر نوری تر درملنی لاندی دی
تداری و مدوا رخصت شده و نخصی لازم.
شغلی دیر ویل په ولایتونو کې امنیتي پیښې ډیر نه دي او په خبرې د عامه روغتیا وزارت د احتمالي پیښو لپاره لازم چمتووالی لري. تر دې وړاندې په کابل کې د ایمرجنسی روغتون ویلي و چې تر دې مهاله د ټاکنو په ورځ په کابل کې د 14 له کبله 8 تنه ټپیان دغه روغتون ته وړل سوي دي. د دغه روغتون پر ټویټر د یو ماشوم د وژل کېدو خبره هم سوې وه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د رای ورکولو تړلي مرکزونه ژر تر ژره د خلکو لپاره پرانیزي. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل هغه مرکزونه چې نن تر 1 بجې تړلي پاتې سوي دي سبا یکشنبه به د رای ورکوونکو لپاره پرانیستي وي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه په یوه اعلامیه کې د دغه کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله ویل سوي چې وایي سره له دې چې د انتخاباتو نننۍ بهیر د ګڼو تخنیکي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، خو د خلکو پراخ ګډون د ستاینې وړ دی. په اعلامیه کې د نورو تخنیکي ستونزو ترڅنګ د رای ورکوونکو له ګوتو څخه د مخصوص رنګ پاکېدلو ته هم اشاره سوې ده او وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل سوي چې دغه رنګ په اسانۍ سره پاکېدای سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راز له امنیتي ارګانونو هم غوښتي چې د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لا جدي کار وکړي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ملیشو ترمنځ بیا جګړه سوې ده. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې جګړه نن سهار د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څهانو په سیمه کې پیل سوې ده. عیسا وویل چې نشته یو ځل بیا د افغان ځواکونو لخوا د اخزن سیم د غزولو د مخنیوي په غبرګون کې پیښه سوه. نوموړي وویل چې جګړه وقفهیي بڼه لري. د وی ابلې و مشته هم راپور را رسیدلې دی چې پر ځینو پوسټو اندښتونه سوي دي، هم د دوی او هم زموږ. البته دا پېښه په شورابک کې سوي ده، خو جګړه ډېره توده نه ده. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او شورابک ترمنځ د سرو څهانو په منطقه کې تېره اونۍ هم د پاکستاني ملیشو سره افغان سرحدي ځواکونو جګړه کړې وه. زموږ اغلازه دی راډیو اوري. روسیه پر متحده ایالاتو تور لګولی چې واشنگتن پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې جوړوي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه سوي چې د امریکا څارنوالانو یوه روسي وګړي د امریکا په راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړه. داسې ښکاري چې دا د امریکا د راتلونکي میاشتې د کانګرس انتخاباتو په تړاو د لاسوهنې لومړنی تور دی چې پر دې روسي مېرمنې لګول سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په یوه اعلامیه کې چې نن خپره سوه ویلي دي، موږ پوهیږو چې واشنگتن زموږ د هېواد پر وړاندې د خپلو بدنام و بندیزونو د لګولو لپاره پلمې جوړوي. دا څرګندونې داس مال سوي چې د امریکا استخباراتي ادارو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی د امریکا په انتخاباتو او پالیسیو کې د روسیې، چین او ایران له نفوذ اندېښنه لري. د امریکا کې د نومبر په شپږمه د کانګرس ایالتي والیانو یا ګورنرانو د ایالتي پارلمانونو د غړو او انتخاباتي پوستونو لپاره انتخابات کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې ریاض په لومړي ځل په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د وړینې خبر تایید کړی دی. دا لومړنی ښه پرمختګ دی، خو وایي هغه څه چې له خاشقجي سره سوي دي د منلو وړ نه دي. سعودي عربستان په لومړي ځل نن ومنله چې د سعودي عربستان منتقد خبریال جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له فریبا ظاهر ووریدل. دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه په افغانستان کې د ورسی جرګې د روانو انتخاباتو لپاره څنګه دي. په دې خبرونه کې مونږه د چارو له کاربوهانو سره غږیږو په مختلفو سیمو کې. د ازادي راډیو خبریالان درته د روان بهیر په اړه تازه او دقیق معلومات درکوي، او دغه راز هر ډول پیښه چې په افغانستان کې د دې بهیر په جریان کې کیږي له هغې مو هم خبرو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. با امید از اینکه روزتان بخیر گذشته باشه، در جریان تقریبا دو ساعته که با من و رضوان مراد هستین، از تازه ترین تحولات انتخاباتی افغانستان خبر خواهید شد. این برنامه ویژه انتخابات افغانستان هست. از همه ولایت افغانستان به شما سخنها و گپها و گزارشها و صداهای مردم را خواهیم داشت، و همچنان از مقامات مسئول خواهیم پرسید که خبرها و گزارشهای تازه انتخاباتی چی است، و خبرنگارای رادیو آزادی که بدون شک به شما خبر خواهند داد. لحظات پیش با وزیر داخل افغانستان صحبت کردیم در رابطه با تدابیر امنیتی در نقاط مختلف افغانستان، و ای که در جریان رویدادهای امنیتی که در امروز اتفاق افتاد چقدر تلفات برای افراد ملکی یا نیروهای امنیتی افغانستان وارد شده. صحبت با جناب وایس احمد برمک وزیر داخل افغانستان را با هم میشنویم و بعد به برنامه ادامه میدیم.
ما به اساس تحلیل و ارزیابی که از بعضی عوادت و واقعاتی که اتفاق افتاده که به واقعات تا کوچک است، اما به مقایسه انتخابات دفعه ریاست جمهوری چند سال پیشتر نگفته میتونیم که گراف واقعات پایین‌تر است، و در این زمان بسته شدن مثلا سایت‌های انتخاباتی به مجرد آغاز روند انتخابات باز هم به مراتب پایین‌تر است. بسیار ولایت بسیار انگشت‌شمار داریم که یک سایت دو سایت نسبت تهدیدات بسیار جدی یا در این زمان نرسیدن مواد یا نبود عدم حضور کارمندان انتخابات کمیسیون انتخابات و دلایل تخنیکی این سایت ها بسته شده یا مواد نوخت رسیده که باز برای جمع یک تدابیر ویژه دیگر گرفته شده که در بعض مناطق افغانستان که کمیسیون انتخابات به وقت زمانش رسیده که نتونسته، امروز در همکاره کمیسیون فیصله کردن که میشه که ما در فرض از اون خواهد چون مردم ما از هر رایش مردم نمان میشه که فردا هم در اون سایت ها چی شود تحت نظر مشاهدین و ناظرین که هست باید جدول ژورنال هایی که در نسان هست باید تصدیق شود که در اینی سایت مثلا تا اینی سایت تا اینی وقت بسته بوده و تا ساعت یک بجه فیصله شده. اگر امروز به سایت های کرک بجن مواد نرسیده یا بلای تکنیکی دیگه وجود داشته، میشه که فردا باز اینا پس دوباره این سایت ها بازشویی شد و در مشخص در اون سایت ها انتخابات شد. در غیر از اون الحمدلله دیگه با همه تهدیدات و با همه مشکلاتی که سرلای ما بود تالشا تا فعلا خوب وضعیت خوب است و همکارای ما در سبت داره وزارت داخله چون رهبری پروسه تامین امنیت داره با البته با تشریک مسایی همکارای ما از وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی تا فعلا خوب پیش میره، وضعیت خوب است.
پس جناب وزیر صاحب شما ادعاها را رد میکنین که بعض مراکز به خاطر تهدیدات امنیتی بسته مانده، مراکزی که بسته مانده علتش فقط مشکلات تکنیکی از طرف کمیسیون انتخابات بوده، درست؟
بیشتر همو است، ولی در بعض مناطق به نسبت تهدیدات بلند و ما ناگزیر بودیم که همکارای ما چون در اونجا رسیدگی نکردن، مثلا وامند شمار است در خوست است یا مثلا بیا دهیرات است یا مثلا مثال در بغلان است، یک تعداد مند شمار است که باز ما میشه که بعضی که بخیر امروز پروسه انتخابات موفقانه بخیر با پایان برسه بر اساس موقعات تعیین شده، باز در آخر روز ما میتونیم که یک گزارش مفصلتر و جزئیاتر همراه مردم خود شریک بسازیم.
در از حوادث امنیتی هم در نکات مختلف گزارش های داشتیم، مثلا در کابل امروز و همچنان در پروان، آیا تلفات از این حوادث از تلفات از این حوادث ارقام دقیق پیش شما هست؟
تا فعلا نه، همکار ما از طریق اپراسیون ما فعلا در معلومات و ارقام در حالت توحید کردن هستن، ولی زخمی یا بلی هست در بعض جاها تلفات ملکی داریم، ولی این باید یک حادث هم نمیشد، ولی در بعض موارد حوادث اتفاق افتاده که باعث تلفات شده، ولی انگوش شمار است بسیار کم است و بازم کوشش خود میکنیم که خدا خواسته باشه تا ساعت بعدی که انتخابات دوم پیدا میکنه با امی وضعیت فعلا زیر کنترل و زیر مدیریت نیروی امنیتی است، خدا خواسته باشه که دیگه بخیر.
جناب وزیر صاحب، در بعض مراکز رایدهی که رایدهی به درستی امروز انجام نشد، مشکلات وجود داشت، کمیسیون تصمیم گرفته که فردا هم ادامه پیدا بکنه رایدهی، تدابیر امنیتی شما برای این مراکز چگونه خواهد بود؟ مثل امروز شدید خواهد بود؟
کاملا شدید. ما تدابیر امنیتی ما با عین آمادگی ها و با عین هزارات با عین سطح تا زمانی که آخرین صندوق ها از محلات و مراکز انتخاباتی به دفاتر مرکزی کمیسیون انتخابات انتقال نشده ولایت، اینمی تدابیر ما با همی شدتش با همی جدتش و خاطرش آمده ادامه پیدا میکنه.
بله، و سوال آخر وزیر صاحب محترم که وضعیت امنیتی قندهار چطور است؟ آیا مطمئن هستین که هفته آینده برگزاری انتخابات در قندهار ممکن است؟
انشاءالله که میشه بخیر. ما مطمئن هستیم که بخیر وضعیت قندهار بهتر است. امنیت یک درست است که مسئولیت نیروی امنیتی است و دفاعی است، ولی این را باید فراموش نکنیم که در تامین امنیت و در آرامش یک منطقه و یک ساحه مردم خودشان نقش بسیار اساسی و کلیدی دارند. مردم است که امنیت و ثبات میرن. البته نیروی امنیتی همیشه هم مسئولانه عمل میکنند و هم همکار مردم و همکاری و تشکیل مسئولی بین مردم و نیروی امنیتی همیشه باعث امن میشه که در یک منطقه امنیت باشه و انشاءالله ما مطمئن هستیم که بزرگای قندهار و تمام مستفیدای قندهار رهبرا و مشتاق قومی ما در اونجا همشون این وضعیت و این ظرافت وضعیت درک میکنن و مطمئن هستیم که انشاءالله هفته آینده ما خدا خواسته باشه امنیت در ولایت انتخابات در ولایت قندهار هم در خاطر کنیم.
بله، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکو چې له امید مرزبان سره په مرکه کې د روانو انتخاباتو د امنیت په اړه څرګندونه کولې. ویس احمد برمکو ویل چې په ټوله کې امنیتي تدابیر ټینګ دي او دا تدابیر نه یوازې د نن ورځې لپاره بلکې د یوې اونۍ لپاره به دوام کوي. د قندهار په اړه چې پکې انتخابات د یوې اونۍ لپاره سندول شوي دي، نوموړي ډاډ ورکړ چې تر یوې اونۍ پورې به په کندهار کې هم د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو بهیر ترسره شي.
د تلې د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی و همچنان وبسایت رادیو آزادی چشم برای شما هستیم. گزارش‌های جالب ویدیویی و تصویری هم روی این صفحات هستند. آدرس ما است azadiradio.com و facebook.com/azadiar. و من که در انتظار و چشم برای نظریات و گفتنی‌های شما هم در رابطه با انتخابات امروز هستیم. با شماره 818 اس ام اس بفرستین، پیام‌هایتان به ما میرسه، البته در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. اس ام اس هایتان برای ما میرسه و ما اس ام اس های شما را خواهیم خواند و همچنان لحظات بعد شماره های تلفن را اعلان خواهیم کرد که شما هم با ما زنگ بزنید و نظریات و گفتنی هایتان را و از تجارب خود در جریان رای دهی امروز برای ما بگویید.
بله ډیره مننه دوستان. اوس اکرام الله اکرام را سره د کابل په استودیو کې ده. او له اکرام به ورو چې د نن ورځې د انتخاباتو بهر تر اوسه پورې په څه ډول تر سره شوه، کوم ستونزې پکې وي، څه خلاګانې نیمګړتیاوي پکې موجود وي، په دې اړه له اکرام اورو.
ډیر زیاته مننه مراد صاحب. نن سهار نږدې و بجې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په د رای ورکولو په یو مرکز کې د خپل رای په استعمال سره دغه پروسه په رسمي ډول پایل کړه. ولسمشر د رای لا چولو وروسته د یو تاریخي شیبه یاد کړه. وی ویل بی باوري و په باور بدل شو، شک او تردید په یقین بدل شو، نیوکه چې نن په مرسته بدل شو. خغلی غنی دا هم ویل رای یو امانت دی چې په اساس له هر کاندید غواړو تر څو پراتلونکي ولسی جرګه که د افغانستان قوانین تصویب او د خپلو خلکو خو استازیتوب وکړي.
رای یو امانت ده چې موږ سپارو او د هغه امانت په اساس باندې موږ هر کاندید نه دا غواړو چې اساسي قانون او موضوع قوانین تطبیق کاندي او وخت د ملت کور ته ځي د ملت استازیتوب وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د رای ورکولو یو مرکز ته لاړ او خپله رایه یې وکوله او وکاروله. ښاغلی عبدالله وویل چې که څه هم د رای اچونې پروسې په پیل کې یو شمېر تخنیکي ستونزې موجودې دي، خو د انتخاباتو له کمیسونه یې غوښتنه وکړه چې دې برخې ته باید پاملرنه وکړي. نوموړي دا هم وویل سره له دې مخالفینو هڅه وکړه چې خلک په دې پروسه کې له ګډون منع کړي، خو خلکو په انتخاباتو کې په پراخه ګډون سره مخالفینو ته د رد ځواب ورکړ.
شکایت از ناوقت دیر شدن شروع شدن یا دیر شروع شدن هست، فور کمیسیون در نظر بگیره تا مردم از سخت رایشان محروم نمانند.
دا په داسې حال کې ده چې په مرکز کابل کې دا بهیر له یو شمېر امنیتي او تخنیکي ستونزو سره مل و. د رای ورکولو د مرکزونو په ځان خلاصېدل، د بایومیټریک سیستم سره د کارکوونکو نه بلدتیا، د انتخاباتي کارکوونکو پر وخت نه حاضرېدل، د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل او یو شمېر مرکزونو کې د رای پاڼو کموالی هغه ستونزې وي چې دغه بهیر یې ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم په دغه پروسه کې یو شمېر ستونزې مني، خو وایي چې د دغه ستونزو جبران به وکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد په یو خبري کانفرنس کې ویل هغه مرکزونه چې په ځن پرانستل شوی د شپې تر اتو بجو پورې به پکې رایه چونه روانوي. خغلی سید دا هم ویل د 4900 مرکزونو له جملې 360 د بیلابیلو لامینونو لامل د رایه چونه لپاره نه دی خلاص شوی چې سبب پکې هم انتخابات تر سره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم پروان بهر کې یو شمیر ستونزو ته په اشاره سره د انتخاباتو کمیسون ته د پړې ګوتنیسي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته ویل دوی لوړان دي د غستون پیشبینی کړی به خو چای په خبرو ته غوږ نه نیوه. په کابل کې د انتخاباتو د رای ورکولو بهیر د نامنې د یو شمیر پیښو شاهد هم و چې له امله یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت په دغه ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې د چاودنو خبر ورکوي چې له امله یو تن پولیس وژل شوی او دوه تنه ملکیان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش څو شېبې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې وویل
در کابل خوشبختانه پولیس ما دو تنه تا اکنون دو مظنون را بازداشت کرده، یک محترم کشف شده و یک مقدار مواد انفجاری ها. متاسفانه انفجاری که در کابل یک دو مورد ثبت شده، در یک مورد یک پلیس شهید است و دو ملکی مشروز دیگه فضل خدا موردی را نداریم که با شما شریک میکنیم.
خو در راپورونو په اساس د دغه خار په بیلابیلو سیمو کې 214 شوی چې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د کابل د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو د دغه روغتون په رسمي ټویټر خبر ورکړی چې د انتخاباتو د ورځې د 14 لامل ورته 13 تنه ټپیان راوړل شوی چې یو شمیر تر لومړنۍ درملنې وروسته خپل کورونو ته ستانه شوی دي. د روغتون مسؤلینو د یو ماشوم د وژل کېدو خبره هم کړې ده. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي ډاکټر محب الله زیر ازادي راډیو ته ویلي چې د نن ورځې په بیلابیلو پیښو کې درې تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. دی وایي چې دغه پیښو د مرجوب دقیق شمیرې لا هم نه دي معلومې، خو دوی هڅه کوي چې دغه شمیرې دقیق کړي. د خود کورنیو چارو وزارت دغه شمیرې نه تاییدوي. د دې وزارت وایي نجیب دانش ته هم وایي چې په ټول افغانستان کې زرګونه امنیتي سرتیري د دې پروسې امنیت ساتي او خلکو ته بیا هم ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه د رایې ورکولو مرکزونو ته لاړ شي او خپله رایه استعمال کړي. د یادولو ده چې د رایې چونې لپاره 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې چې 3 میلیونه یې ښځې دي. د افغانستان او د ولسي جرګې ټاکنو کې 2568 نوماندان سیالي کوي چې په دوی کې د ښځینه نوماندانو شمیر شاوخوا 1400 تنه دی. بلې مراد صاحب،
با تشکر اکرام الله عزیز، تشکر از گزارش مفصل. شنوندگان عزیز، در انتظار پیام های شما هم هستیم. از طریق تلفن های افغان بیسی میتون با شماره 818 اس ام اس بفرستین چشم دید خود را از جریان انتخابات برای ما بگوین، و تا لحظات بعد شماره های تلفن را هم با شما خواهیم گفت که زنگ بزنین و صحبت بکنین با ما و دیگر شنونده های رادیو آزادی. خب حالا در رابطه با وضعیت این که در مراکز رای دهی چه میگذشت، از انتخابات چگونه نظارت شد و چقدر شفاف بود این مراسم رای دهی ها، از فرید سیلانی میپرسیم که رئیس بنیاد ناظر انتخابات موسوم به شهامت هستن. جناب آقای سیلانی به برنامه خوش آمدین. ناظران شما در نقاط مختلف افغانستان از روند رای دهی چه میگفتن؟ آیا رضایت داشتن تا حده؟
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده رادیو آزادی. در کل رضایت هیچ طوری که ما پیش بینی کرده بودیم او طور نبود. یک گزارش ما از قندوز است که در ولسوالی امام صاحب یک تعداد از افراد با لباس طالب محله رایدهی را مسدود کردند و نمیمانند که مردم او را، یعنی پیش خود شخصی قید کردند، دیگه نمیمانند مردم که دو ساها او رای بدند. همچنان در ننگرهار راپور داریم که ورقه رای دهی بسیار وقت خلاص شده و ندارن. همچنان از کابل احوال داریم که در ودخیل در ساعت 3:30 امروز ورقه رای دهی خلاص شده. در کارتینو مکتب توتیا در اوجه هم بیخی از سر صبح انتخابات برگزار نشده و اگر شدن بسیار بطی پیش رفته و همچنان در کل از مردم از انتخابات هیچ رضایت ندارن. خود بازم حضور مردم بسیار گسترده است. مردم در هر مرکزی که ما رفتیم مشاهده کردیم با صدها مردم در مراکز آمدن، ولی چیز داره مسئولین تکنیکی درست عمل نکردن.
بله سیلانی صاحب، تاسو چې کومې ستونزې او نیمګړتیاوې یاد کړې په هغه کې تخنیکی هم شته او امنیتی هم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي او ځینې کاربوهان په دې نظر دي چې په افغانستان غوندې ټولنه کې پروان وضعیت کې چلته امنیتي ستونزې او ګواښونه هم موجود دي. نسبي آرام فضا کې انتخابات ترسره کېدل به هم لویه خبره وي. ستاسو په نظر په انتخاباتي کمیسیون کې یا د دې کمیسیون په کار کې لوی مهم نیمګړتیاوې نن څه څرګند شوې؟ کومې هغه غټې نیمګړتیاوې او ستونزې وي چې د انتخاباتو د کمیسیون په کار باندې پرې سړی انتقاد کولی شي؟
دا منم چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې به اندازه ډېرې دي او په دغه حالت کې چې موږ دغه نن خلک راووتل او په دې پیمانه باندې خلک راووتل کمیسیون ته، نو دا ډېر د ویاړ ځای دی او موږ په دې نه استقبال کوو. خو هغه مهمې نقطې چې نه ده باید کمیسیون ور باندې په نیوکه وشي، هغه دا ده چې کمیسیون په مراکزو کې مسلکي کسان نه و لېږلی. دوی هغه حروف چې په الف او ب او جیم دال باندې لیکلی وو په بعض سیټو باندې هغه حروف نه و رسېدلی. هغه مسلکي کسان چې په بایومیټریک سیستم باندې پوهېده دا هغه کسان نه و لیکلی چې دوی به پوه شي. یعنی دوی خپل هغه کارمندانو ته دوی امپوهنه درست نه و ورکړی چې دوی د خلکو دغه ستونزه حلوله.
جناب سیلانی صاحب، از شما تعداد چند ناظر در سراسر افغانستان از انتخابات نظارت میکنن؟
ما تقریبا در حدود 852 ناظر در تمام افغانستان در 13 ولایت افغانستان نظارت داریم.
در قندهار که یک هفته بعد قرار است انتخابات برگزار شود، شما باز هم با در نظر داشت مشکلات امنیتی که فعلا در اونجا وجود داره ناظر خواهید داشت؟
بله حتما. ما در قندهار در حدود 52 ناظر در مرکز داریم و 13 ناظر هم در یک ولسوالی ها داریم. نگه ان شاء الله بخیر بسیار به آمادگی کامل با یک تجربه خاص در قندهار ما وارد میدان خواهیم شد.
بله و این همه مشکلات گزارشایی که برای ما حالا با شنوندهای رادیو آزادی در میان گذاشتین، به شکل نوشتاری هم با کمیسیون انتخابات تا به حال در میان گذاشتین یا اینکه بعدا در میان خواهین گذاشت؟
و ولی متاسفانه که کدی کمیسیون هیچ ارتباط نداریم، کمیسیون بسیار مصروف است و ما شاید پاسانترا کدی کمیسیون در ارتباط شایم، چون کمیسیون هم در این حالت ما ملامت کرده نمیتونیم. در سراسر افغانستان انتخابات جریان داره، نمیتونن که در حدود تقریبا 10,000 ناظر تمامش به صدای اینا لبیک بگویند و بگویند و اینا اونا مصروف هستند، شاید پاسانترا هم بشن تماس بگیریم.
جناب فرید سیلانی، رئیس بنیاد ناظر انتخابات موسوم به شهامت، از شما تشکر از حضورتان در این برنامه ویژه رادیو آزادی به خاطر انتخابات سال 1397، انتخابات ولسی جرگه افغانستان که با 3 سال تأخیر برگزار میشه. چیز نزدیک به 70,000 نیروی امنیتی افغانستان برای حفظ امنیت این انتخابات گماشته شده، 2560 نفر در سراسر افغانستان نامزد برای کسب 239 کرسی ولسی جرگه هستند که 418 تن آنها زنان هستند. ولسی جرگه افغانستان در مجموع 250 کرسی دارد که یکی از این کرسی ها به سیک ها و هندوهای افغانستان اختصاص یافته. برای کسب 11 کرسی دیگر که به ولایت غزنی اختصاص یافته، کاندیدان رقابت نمی کنند، زیرا در غزنی انتخابات برگزار نمی شود و وکلایی که قبلا از غزنی نمایندگی می کردند در کرسی های خود باقی می مانند. حالا میریم به شهر مزار شریف. جمشید،
بله، مجیب الرحمن،
مجیب الرحمن حبیب زای
زمون همکار مزار شریف نه تلفن پر کده. حبیب زای سپ خبرونه ته په خار راغلاست په مزار شریف کې، بیا په شوخوا ولسوالیو کې د بلخ د نن ورځې انتخاباتو پروسه تر دې دمه په څه ډول تر سره شوې کې او څه معلومات را سره شریک کړئ.
سلام علیکم تاسو ته، زه یو ټول او دونکو ته په بلخ ولایت کې د افغانستان د نوروشان سیمو په شان په بلخ کې هم د خلکو حضور پراخ و نسبت پخوا ټاکنو ته، او په بلخ کې څلور کسانو سکرونه اخیستي دي چې د 22 مرکزونو کې متاسفانه د ناامنۍ له امله خلک ندي توانېدلي چې رای مرکز ته ولاړ شي او د خپل خوښې کاندید په وړاندې رایه وکاروي. اکثرا کومې خبرې چې موږ د عام ولس سره درلودې، رای ورکوونکو سره درلودې، او یا هم د نام نسیمو له خلکو سره، د کاندیدانو سره درلودې، دوی ویل چې یو ګروپ جوړ شوی په بلخ ولایت کې د پخوانی محلي دولت چارواکو لخوا، او یا هم د محلي زورواکو لخوا په بلخ کې، چې دوی له تېرې ورځې را په دې خوا تصمیم دا نیولی و چې هغه سیمو کې چې باید خلک لاړ شي او د خپل کاندید په مقابل کې رایه وکاروي، هغه سیمې دوی به اکثرا په بلخ ولسوالۍ کې چاربولک، چمتال، دولت آباد، شوتیپي، دوی په مراکزو ډزې کړي دي، خلک فراګنده کړي دي، او همدارنګه په ښار کې دننه هم کوم مراکز چې موجود ول سهار وختي مراکز پرانستل شول، یعنی یو ساعت پکې تاخیر راغله. دې څنګه تخنیکی ستونزې هم وې، د کمیسیون کارکوونکو بلد نه و چې د بایومیټرک سیستم څخه څنګه استفاده وکړي. دې څنګه وروسته همدغه ستونزه دا وه چې رای پاڼې کمې شوې، او په مزار شریف کې دننه په ولسوالیو کې دوه درې مرکز لوی مرکزونه په دې دلیل چې رای پاڼې ختمې شوې وتړل شول، او کمیسیون هم تر دمه دوی ته رای پاڼې بیا استولې. بله ستونزه دا وه چې په ځینو دهنشین او شاهنشین سیمو ته د کوچیانو رای پاڼې استول شوې وې، چې په دې اساس هم خلک ونتوانېدل چې خپله رایه وکاروي، او یا هم کوم کسان چې راتلل مرکزو ته د دوی نوم په رای ورکوونکو په نوملړ کې نه و، په همدې دلیل هم دوی ونتوانېدل چې خپله رایه استعمال کړي. دغه ستونزې وې، خو له دې سره سره د خلکو حضور پراخ و، خاصا د ښځو حضور په ټاکنو کې د ارزونې وړ و، او د دوی حضور پراخ و. تر دمه هم چې زه د مزار شریف په پاشه افغان انتخاباتي مرکز کې یم، تقریبا به 200-300 کسان دي چې هم پکې نارینه دي او ښځینه دوی په ټاکنو کې برخه اخیستي او خپل رایې کاروي. په بل خوله کې تقریبا 2500 تنه ناظرین د دې څخه نظارت کوي، چې پکې د یونما دفتر، د انتخاب افغانستان انتخابات سر دفتر نه فیفا، او فیفا هم ونډه لري. په مجموعي ډول 1,500 ښځو د رایې پاڼو سکرونه اخیستي دي.
بله، ډېره زیاته مننه حبیب زی صاحب، زمونږ خبریال مجیب الرحمن حبیب زی، او چې په بلخ ولایت کې د روانو انتخاباتو د بهیر پړه، او په دې بهیر کې د رامنځته شوو پیښو، تحولاتو، ستونزو، او د غرض خلکو د شکایتونو پړه له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړل. امید مرزبان په د ازادي رادیو ځین اوریدونکو پیغامونه هم راستولې دي چې د روانو انتخاباتو په اړه لمنګ سره خپل شکایتونه یا په اصطلاح ځینې خبرونه هم شریک کړي. مثلا سلیمان له ننګرهار څخه په سمس کې وایي چې نن په کوټ ولسوالۍ کې دوه تنه چې د په خبره د مالی وزارت کارکونکي وو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره روانو چې په یو بمی برید کې وژل شوي دي.
محمد زمان هم از هلمند اسمس فرستاده و نوشته که نام شماری از رای دهنده ها در فهرست رای دهنده ها نیست. البته این مشکل تکنیکی بود که قبلا هم دربارش صحبت کردیم و مقامات کمیسیون انتخابات و مقامات دیگه هم در این باره صحبت کردن. البته چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. تا لحظات بعد پیام های و اسمس های بیشتر شما را پخش خواهیم کرد. با شماره 818 اسمس بفرستین در صورتی که تلفن افغان بیسیم داشته باشین با ما این پیام هایتان میرسه و پیام هایتان در جریان این برنامه پخش خواهیم کرد. حالا فکر میکنم که وقت فشرده خبرها شده. ساعت 4:30 به وقت افغانستان شد. فریبا ظاهر در استودیو داریم با دست پر از فشرده خبرها.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې انتخاباتو کې د رای ورکولو بهیر به د شپې تر 3 بجو او په ځینو سیمو کې به سبا یک شنبه هم دوام وکړي. په غزنی او کندهار کې لوړاندې د ټاکنو د ځنډیدو پریکړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي سبا یک شنبه به هم په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیتي تدابیر وي. شغلی برمک زیاته کړه د رایو ډیری مرکزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د تخنیکي ستونزو له کبله تړلي پاتې سول، خو امنیتي ستونزې د دې کار لامل نه دي سوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د نن ورځې ټاکنیز بهیر پر مهال په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله 3 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایمرجنسي روغتون ویلي و چې تر دې مهاله د ټاکنو په ورځ په کابل کې د 14 له کبله 28 تنه ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي دي او یو ماشوم هم وژل شوی دی. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه پیوی لامه کې د دغه کمیسیون د مشر سیما سمر په حواله ویل سوی چې وایي سره لدې چې د انتخاباتو نننۍ بهیر د ګڼو ستونزو او امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، خو د خلکو پراخ ګډون د ستاینې وړ دی. روسیه پر متحده ایالاتو تور لګولی چې واشنگتن پر روسیه د نورو بندیزونو د لګولو لپاره پلمې جوړوي. دا څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د امریکا ترنوالانو یو روسي وګړی د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دا چې ریاض په لومړي ځل په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د مړینې خبر تایید کړ لومړنی ښه پرمختګ دی، خو وایي هغه څه چې له خاشقجي سره سوي د منلو وړ نه دی.
دا مهمو خبرونو لندیز مول فریبا ظاهر څخه اوریده. امید مرزمان په د اسموسونو چې کوم اوریدونکو مختلف ولایتونو ته ازادي راډیو راستولې دي، په دې کې هم دغه د بایومټریک د دستګاه د ستونزې یادونه شوې ده او دغه راز په زینو اسموسونو کې بیا مثلا په کونړ کې د عبدالروف وصال په نوم زمونږ اوریدونکو له کونړ نه سمس استولې دی چې په کونړ کې د نن ورځې انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي، د امنیت لپاره هم خلک ډاډ منو او په اساس ډول خپل رای ورکړي. د خدای هم وایي چې مشکلات هم ورسره وو، هغه مشکلات د بایومټریک د دستګاه د کارېدو له امله وو چې د په خبره کارکونکي په پاسانۍ نه پوهېدل.
از ولایت زابل هم معصوم بریچی فکر میکنم اسم خود را نوشته، می نویسه که با وجود تهدید طالبان و با وجودی که طالبان در مساجد شبنامه پخش کرده بودند که هر که رای بده کشته خواهد شد، باز هم تعداد زیاد مردم رفتن و رای دادن. شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه خاص رادیو آزادی به خاطر انتخابات افغانستان را میشنوید. امروز در 32 ولایت افغانستان انتخابات برگزار میشه. غزنی و قندهار دو ولایت هستند که باشنده هایشان امروز رای دادن نمیتوانند. کمیسیون انتخابات گفته که هفته آینده در قندهار انتخابات برگزار خواهد شد. حالا با خود مهمان داریم جناب پاینده حکمت، کارشناس امور انتخاباتی را. از اونها میپرسیم که از نظر اینا در کل با وجود همه مشکلاتی که در انتخابات وجود داشت چگونه ارزیابی کنند روند انتخابات امروز. جناب آقای پاینده به برنامه خوش آمدین. بفرمایید نظر شما در رابطه با وضعیت برگزاری انتخابات، مشکلاتی که در اینجا وجود داشت و حضور گسترده مردم چه هست؟
تشکر. اجازه را که چی پیل که لطول و آقا افغانان و خوند و ارون مننه وکلم چی درای ورکونی در مرکزون و مخیطه په ډیر لوړ اراده او پولادي عزم ولاړو سره لدی چې د غواخونو وړاندوینه شوه او د دې باوجود هغه هلته ولاړو په ساتو انتظار وست ترڅو خپل رای وکاروي. خوشبختانه چې دا انتخابات لکیر انتخاباتو نه ډیر متفاوت دي. د دې انتخاباتو مدیریت کاملا د افغانانو سره دی. د بایومټریک سیستم په دې کې وکارول شو. د رای ورکوونکو نوملال دلته په منظم شکل ترتیب وکړ، څه هم کمی کاستی څه مشکلات به ول، خو ولې د دې باوجود هم دا پروسه په ډیره موفقانه توګه پر مخ ولاړه. او د ویال زایده چې اوس د افغانانو د عام ولس د سیاسي شعور کچه لوړه شوې، او دا د دې معنی ورکوي چې موږ لا جنگ سالاری توپک سالاری یو زورواکۍ نتیریګو او د ورسواکۍ خواته ځو. تبیره چې د خلکو دغه احساسات چې ما وکتل نن، دا به د راتلونکي پارلمان په خ جوړښت باندې مثبت تاثیر وکړي. او زه تمه لرم چې څنګه چې خلکو په احساس او جذبه رای ورکړي، همدغه سی به په خپل رای اچونه کې له دقته کار اخیستی وي، او هغه چاته به رای ورکړي دي چې هغه د ملي منافعو د ملي ګټو او د ملي والی ختم سلو شکایت د پولیسي جرګه کې.
بله حکمت صاحب، د خلکو رائے دا چې خلک څوک انتخابوي او د پروسینه پاړه ستاسو څرګندونه، دا خوش فهمی او یعنی یو ډول مثبت پیغام لري د افغانستان خلکو ته. خو د دې ترڅنګ نن چې کوم پیښې یا کوم نیمګړتیاوې د انتخاباتو د کمیسون په چارو کې رامنځته شوي یا ښکاره شوي دي، دغه څومره خوشونهونکې وي؟ او کچر دا بهیر مثلا نن د 8 بجو پورې دوام که وی، بیا سبا په هغه سیمو کې چې رای ورکول مرکزونه پکې بند پاتې وو، بیا لسره حالت انتخابات کیږي، آیا دا به د ستونزې دغومره لوی خونه وي چې په ټوله کې د انتخاباتو پروسه تر پختنې لاندې راولي؟
ګوره که دا فیصدي مونږ وګورو یا موازنه کو، دا ډېره کم او محدوده فیصدي. بیا هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کور ودانی چې دې ته ژمن دی چې یو رای ورکوونکی هم له رای ورکونې محروم پاتې نشي، ځکه یې سبا ته اعلان کړی چې تر 2 بجې کې کوم مرکز نه خلاص شوی، سبا ته په هغه مرکز کې رای دی کیږي. هیڅ ستونزه نشته. هلته د هر چا د هر رای ورکوونکي نوم لیکل شوی که سبا رای ورکوي که نن رای ورکوي، په دې کې کوم ستونزه نشته. بل دا ده چې تعویق تاخیر دا په انتخاباتو کې معمول دی، دا راځي. او موږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دلته هر لحظه د یو ستونزې د یو مشکل د یو چیلنج را پخېدو احتمال شته. نو د نن زمو ټول هغه افغانان چې په دغه بهیر کې ونډه اخیستي او یا ونډه اخلي، هغه د تشویش نه کوي، اندېښنه نه کوي. مونږ د یو مثبت لوري په طرف روان یو، مونږ ښه حرکت پیل کړ، او ان شاء الله چې د دې حرکت نتیجه به دا وي چې زموږ راتلونکی پارلمان به ځوابګوي، به مسؤلیت وي، او له دې وروسته فکر کوم چې په افغانستان کې به د زارو زورو ټوپکو کوټکو د دې واکمنی خاتمه وي.
تشکر جناب پاینده حکمت، کارشناس امور انتخاباتی. تشکر از حضورتان در برنامه ویژه رادیو آزادی به خاطر انتخابات افغانستان. این برنامه مخصوص انتخابات هست و از نقاط مختلف افغانستان خبرنگارای خود را هم خواهیم داشت با خود، و گزارش ها در رابطه با تازه ترین تحولات را به شما خواهیم رسان. بدون شک شنونده ها هم نظریات و گفتنی های شنونده های عزیز هم خیلی نقش مهم و در برنامه داره و برنامه ما را رنگین می‌سازه. شنونده برای ما از نورستان زنگ زده، نظرشان را میشنویم در رابطه با انتخابات. سلام علیکم، بفرمایید، روزتان بخیر.
و علیکم سلام، اسم الله احمد نورگرام ولسوالی تاسو را پاډی کې د نورستان ولایت څخه د هڅه نامه کې چې د نورگرام ولسوالی د انتخاباتو پروسې باندې تاسو را وغږیږم. د افغان په توګه غواړم چې د ټول افغانانو د وګړو د نننې پروسې د از ریدو یا د درای د استعمال په حق لبانې چې دوی د سنمن حالت کې راټول شوی دی، یو ملي برنامه مخکې وړي. زه له ټولو نه مننه کوم، د ورونو د خویندو نه راغلم. د نورګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې اوس دپاره ښه د بعضې ځایونو کې ډېر ښه توګه باندې پروګرام روان دی، پروګرام روان دی، مشکل پکې نشته دی. اما د ملل درې په نوم باندې زموږ هلته یو سایټ دی، هغه سایټ د طالبانو لخوا نه بند شوی و، لارې قطع شوې وه، او بالاخره هلته ولسونه راقطع شول. د ولسونو د دوی په منځ کې جګړه منځته شوه چې په هغه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتی دی، او یو ولسي وګړی هم ورسره ټپي شوی دی. اما بیا هم پروګرام روان دی، خلک وډمن دي چې دغه سایټ به له خیره سره خلاصوي، کوشش کوي چې له خیره شپې یا تر نورو وختونو پورې وکولی شي تر څو سایټ هغه ځای ته ورسېږي او خپل پروګرام مخکې ویسي.
بله تاسو په خپل سیمه کې ویل چې تاسو په سیمه کې هرڅه سم روان دي او په ټوله کې په نورستان کې هم د انتخاباتو بهیر په سم ډول روان دی. د کابل په شمول په ځینې ولایتونو کې بیا د بایومټریک دستګاو کې ستونزه وه، په نورستان کې دغه ستونزه وه کنه؟
او د سیمه کې کاملا په ټول ځینې کې سم روان دي. همدا اوس هم د نورګرام ولسوالۍ سایټ بند دی، دوه سیټونه اوس لپاره بند دي. دوه نورو سیټونو کې چې هم جګړه روانه وه، جګړه پای ته ورسېده، ولسونو د دې مخنیوی وکړ، امنیتي ځواکونه ورسره ول. اوس هم هلته ولس کې یو کس ټپي شوی دی، طالبان ته هم مرګ ژوبله وښوده چې هغه یو ولسي پاسون شوی و د طالبانو پر وړاندې، چې څنګه دوی زموږ دغه سیمې دغه سیټ یا د انتخاباتو د مرکز مخه رانیولې ده. او زمين دي کې دغه تاسو چې کوم خبر یادولي وکړل، دا هم داسونه چې بډې فعال او خپل وخت راغلی، هلته هم دغه ټیم کې لږ هم ستونزه وه، دغه نوملل کې هم بعض اشتباهات ول، د چا د پلار نه پیدا کېدو، همداسې هغه آیدي شمېره کې لږ ستونزه پیدا کېدله، دغه ستونزې وي، دا مشکلات پکې وو.
احسان الله از نورستان با ما صحبت میکردن، شنونده که خودشان به شماره های تلفن رادیو آزادی زنگ زده بود. چشم برای تلفن های شما هم هستیم، شما هم میتونین با ما در تماس شوین به شماره 0799-203-540 و یا 0700-822-755 زنگ بزنین و نظر و گفتنیتان را با ما و دیگر شنونده های رادیو آزادی در میان بگذارین.
بله امید مرزبان، د روان انتخاباتو د بهیر د څرنګوالي پړه او د مختلف اړخونو د نصر اخیستلو په خاطر همدا شپه د مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی او له ښاغلي مسعود به وپوښتو چې تر اوسه پورې چې کوم بهیر د انتخاباتو په کابل او ولایتونو کې ترسره شوی دی هغه څه ډول ارزوي او د انتخاباتو د کمیسیون د کارونو په اړه څه نظر لري. بله مسعود صاحب، مهرباني.
بله سلام علیکم.
سلام جناب احمد ولی مسعود، به برنامه خوش آمدین. شما در کل انتخابات امروز را، پروسه رای دهی را تا به حال که جریان پیدا کرده چگونه بررسی میکنین؟ جناب مسعود صاحب فکر میکنم مشکل تکنیکی است، صدای شما را درست نمیشنویم. لطفاً اگر صدای ما را میشنوین پاسخ را دوباره اگر تکرار بکنین خوش میشیم. تشکر.
امروز تقریبا از صبح از تو وقت تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم مسائل انتخابات تعقیب میکنیم در ولایت مختلف و با بعضی کاندیدای مختلف که تماس داریم، همه در واقع شکایت دارن از نابسامانی که در پروسه انتخابات صورت گرفته و هم در بود تخنیکی و هم در بینظمی و مسائل امنیتی، تمام مسائل است که در واقع سر انتخابات سایه افکنده و تا هنوز تقریبا هزارا شکایت رجستر شده. من خودم در واقع رفتم به مسجد وزیر اکبر خان، جایی که تقریبا چند ماه قبل رفتم رجستر کردم، جایی که مراکز رای دهی هستند. من امروز رفتم در اونجا، در واقع دیدم که بینظمی هست، مشکلات تخنیکی هست، اما و چیزی که ما تعجب میشد واقعا این بود که در کتابی که اینا کتاب لیست فهرست رای دهندگان بود، نام خودم که تقریبا 6 ماه قبل رجستر کرده بود نام من نبود. هر قدر که ورق یعنی پالیدن که پیدا کنن پیدا نکردن و این خود به خود من بیخی تعجب بود. وقتی که وضعیت در شهر کابل، در مرکز شهر کابل به این ترتیب است که نام ما که 6 ماه پیشتر با 50 نفر رفتیم رجستر کردیم، استکرم برای تذکره ما زرن، اما نبود. مطمئنه که وضعیت ولایت سا بدتر می باشن.
بله خغل مسعود، کم شکایتونه چې تاسو وکړل په اکثر سیمو کې واقع دغه شکایتونه موجود دي او د انتخاباتو د کمیسیون د کارکونکو د نیمګړتیاو، د غراز د بایومټریک دستګاه، د غراز د نوملړ یا د نومونو د فهرست په اړه هم ستونزې او شکایتونه خلک کوي او رای اچونې بهیر لک څه زیان من کړی دی. خو دغه شکایتونه آیا کچیرته رسیدگی ورته ونشي او یا په یو ډول باندې تر سبا پورې د انتخاباتو کمیسیون لخوا حل کیږي او موضوع خلاصيږي، نو آیا د انتخاباتو په پروسه به د همره تاثیر ولري چې د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راولي؟
تا هنوز که ما میبینیم در واقع امروز که تمام شد، اگر وضعیت انتخابات به می ترتیب بوده باشه، خب این انتخابات مشروعیت زیر سوال است. و این خودش تاثیر مستقیم می داشته باشه به انتخابات بعدی ریاست جمهوری. اگر وضعیت به این ترتیبی است که شکایت هایی که ما شنیدیم از ولایات مختلف در ابعاد مختلف اگر به این ترتیب باشه، معنی است که حکومت قادر نیست که انتخابات را اندازی کنه و مطمئنه که حکومت زمانی که انتخابات پارلمانی نمیتونه را اندازی کنه، انتخابات ریاست جمهوری را به هیچ وجه نمیتونه را اندازی کنه. حکومت قابلیت نداره، کفایت نداره. ما قبلا هم گفته بودیم، نه تنها ما گفته بودیم بلکه تمام احزاب سیاسی افغانستان گفته بودن که این اداره یک اداره بی‌کفایت است، قطعا نمیتونن که اینا انتخابات را اندازی کنن. امروز ثابت شد که نمیتونن را اندازی کنن و امیدوار هستیم که قبل از انتخابات بعدی یک اداره که بتونه واقعا انتخابات را اندازی کنه به وجود بیاید.
جناب مسعود، شما کسی هستین که فعالیت های سیاسی هم میکنین و کردین در گذشته، آیا این همه انتقادات خود را به کمیسیون انتخابات افغانستان رسما در میان گذاشتین و یا اینکه اگر به این مشکلات رسیدگی نشوه عکس العمل شما به انتخابات پس از نتیجه اعلام نتایج چه خواهد بود؟
خب اگر رسیدگی نشه، ما امور گفتیم که امروز تقریبا وضعیت تا امروز که ما صبح تحقیق کردیم بسیار وضعیت بد است، یعنی وضعیت انتخابات منفی است. اما اگر به میتر که بنامه پیدا کنه تا آخر روز، معنی است که انتخابات مشروعیت زیر سوال است و موقعیت و موقف ما قبلا هم گفته بودیم که بعد ما بر مشوره با سایر نیروها تصمیم جمعی خواهی میگیریم واقعا چی راهکار باید بسنجیم. اما یک چیز بسیار زیاد مهم است، ایسته که اینیم انتخابات پارلمانی یک محک و میار و امتحان حکومت بود واقعا میتونه که انتخابات را اندازی کنه یعنی. و حکومت در این قسمت ناکام بنده و این حکومت دیگه نمیتونه که تنسیل مردم را بکنه و یک انتخابات بعدی را خصوصا انتخابات ریاست جمهوری را اندازی کنه. تصمیم همین خواهد بود که با در مشورت با مردم افغانستان و سایر نیروهای سیاسی حتما یک بدیل یک راه چاره باید بسنجید.
تشکر جناب احمد ولی مسعود، رئیس بنیاد مسعود، از حضور شما در این برنامه. تشکر. برنامه ویژه رادیو آزادی را میشنوین که به انتخابات پارلمانی افغانستان یا انتخابات ولسی جرگه افغانستان اختصاص یافته. چیز نزدیک به 70,000 نیروی امنیتی افغانستان برای حفظ امنیت انتخابات گماشته شدند. در مجموع نزدیک به 9 میلیون نفر برای رای دهی ثبت نام کردند. 400,000 ناظر داخلی و 132 ناظر خارجی از روند انتخابات افغانستان نظارت میکنند. البته این به اساس ارقام است که کمیسیون انتخابات افغانستان ارائه کرده.
بله، لکه څنګه چې تا ویلی، امید د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې نږدې 9 میلیون کسانو د نن ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره نومونه ثبت کړي دي. تر اوسه پورې لا کمیسیون هم په دې اړه نه دی ویلي چې تر اوسه پورې چې کوم بهیر تر سره شوی یا د پروسې کوم برخه تر سره شوی، په دې کې څومره خلکو ګډون کړي، یعنی د نن ورځې په انتخاباتو کې د خلکو د ونډې اندازه څومره وه. په دې اړه به هم کمیسیون حتما معلومات ورکوي او هم به د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه تازه معلومات در سره شریکوم.
بله، و حالا رحمت افغان را با خود داریم. البته رحمت افغان را یک چند لحظه بعد با خود خواهیم گرفت. یک وقفه کوتاه داریم و با رحمت افغان، خبرنگار رادیو آزادی که بخشی از کابل را تحت پوشش قرار داده، صحبت خواهیم کرد و از روند انتخابات در این نقاط کابل خواهیم پرسید.
انتخابات 28 میزان، لحظه به لحظه از 7 صبح تا 7 شام از رادیو آزادی.
از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را بشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. خبرها و گزارش های تازه را روی صفحات فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنید. آدرس ماست facebook.com/azadiar و azadiradio.org آدرس وبسایت ما. حالا با رحمت افغان وصل میشیم که در کابل هست و در چندین مرکز رای‌دهی رفته، سر زده و دیده که وضعیت از چه قرار است. رحمت افغان، با سلام، از مراکزی که خود دیدن کردی وضعیت از چه قرار بود؟
سلام تاسو ته د زوی رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. زه نن سهار د برلمان په سیمه کې د عبیدی لیسی د مزان سیمه کارتیسی کارتیسار همدارنګه چوستن جینې سیمه ته ولاړم. هلته د نور افغانستان یا د کابل د نورو مرکزونو په څیر هلته هم ځینې ستونزې موجودې. لومړی کې یعنی تر اته نیمو بجو، حتی ځینې تر لسو یولسو بجو پورې ځینې مرکزونه نه وو خلاصوي او خلاصوي هم و. بیا هم د بایومیټریک سیستم ستونزه وه، د رای پاڼو ستونزه وه، خلک قطارونو کې ولاړو، ځینې خارېدلي مو او د رای لپاره. خو بیا کله چې یولسو بجو شاوخوا په ځینو مرکزونو کې دغه ستونزه هر څوله نورمال خلک رای ته ولاړ رای اچولې، یو بل ستونزه چې په دغه مرکزو کې موجود ده هغه د ناظرینو ستونزه وه، یعنی که د محلونه چې و په سیمفو کې زیاتره په مکتبو کې، نو سیمفو کې چې محلونه وو هلته د انتخاباتو کارکوونکو نه علاوه ناظرین ډېر زیات وو، یعنې کله به چې چا رایه ورکوله نو ډېر زیات په سختي به تېرېده، هلته به مرحله سر ته رسول دی به وتل، دلته ناظرینو ځینې وخت انتخابونه هم زیات کول، حتی ځینې وخت د انتخاباتي پروسې دغه بهیر ټاکنه کوو، خو بیا هم انتخاباتي سیستم مخکې روان و، تر لسو دولسو بجو تر یوې بجو پورې دغه بهیر ښه پیاوړی و، خطرونه ډېر اوږده اوږده ښه ځینې راتللې رایه واچولې، له دو بجو درې بجو نه وروسته چې لږ لږ دا خطرونه کم شو، خو هم په ځینې ساحو کې خلک راځي خپلې رایه کاروي. بله
بله رحمت افغان، د کابل په کوم سیمو کې چې درې ورکولو ل مراکزو تاسو کتنه کړې ده، دغه ته امنیتی تدابیر څنګه ول او د خلکو اومده شکایت خو یاد بایومټریک مسأله وا یاد نمونو مسأله وا، دغه ته د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو جواب څه ودې ستونزو پړه؟
دا کوم ساحو کې چې موږ وګرځېدلو واکسین لږ د ژمنې سره سم امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر نیولي وو، واکسین ښه تدابیر وو، هلته کومې پیسې هم رامنځته نه شولې د سیمه کې، د کوم د مرکز یا د محل کوم مسؤلین چې د انتخاباتو موقت کارکوونکي دغو په دې اړه څه نه ویل، خو بیا هم موږ د دې خبرې د سیمایي لپاره مرکزي کمیسیون سره په تماس کې شولو، مرکزي کمیسیون به وویل چې دغه ستونزه د افغانستان او د کابل په ډېرو نورو مرکزونو کې هم دا د ستونزه حل کېږي، چې خلکو عمده شکایت دا و چې ناوخته خلاص شوي دي، خو زه حددې لسې چې سهار وختي ولاړم هلته د ښځینه وو مرکزو محلونه زیات فعال وو، یعنې ښه په منظم سیستم سره کار مخکې تلو، خو په نارینه وو کې ځکه ستونزه موجوده وي چې هلته یو محلونه زیات وو او محلو کې دا د نوم لاړ ستونزه وه، یو مرکز کې خلکو ځانونه ثبت کړي وو، په یو مرکز کې څو محله وو، اغه محلو ته د خلکو نمونه ورکړي، یو کس به خپل محل یو محل کې د خپل نوم نه کوت نکله به نوم کوت و داسې وخت دی نیو دی، بل چا بیا ورتا کې د نوم نو بل محل ته بت بل محل ته بت، یعنی څلور محل ته بت دې رسنج به رامسته کې د لږ بیرو بار زیات کړي، یو هته دنه وو کاندید وکړان ما وویل چې راخلی وو خپل نوم لاړی نوم لا چې خپل نوم پیدا نه کو بت لاړ دی، وخت دور څه بیا رااله چې کوم کسان نوم پیدا کړي و نوم پاساس باندې راي وکړول دي، نوم لا ستونزه موجوده و، د بایومټریک ستونزه موجوده و چې ورسره دواړه خلک هم په پوه شول او دغه ستونزه بیا ورسره حل شوله.
بله ډېر زیاته مننه رحمت الله افغان او دوستانو چې د کابل په یو شمېر سیمو کې د انتخاباتو د بهیر او د غراس د انتخاباتو د مرکزونو له احوال او په دې مرکزونو کې درامسته شو ستونزو پړه له تاسو سره معلومات شریکول. امید مرزبان، د افغانستان د امنیتي وضعیت پړه مخکې مونږ تاسو د کورنیو چارو د وزارت له وایان سره خبرې وکړې، همدا شیبه دفاع د وزارت وایان غفور احمد جاوید صاحب هم را سره د تلیفون په لیکه کده.
بله پیشتر با وزیر صاحب داخله صحبت کردیم، حالا هم جناب غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از طریق تلفن با ما هستند. جناب جاوید صاحب با برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. تا لحظات پیش یکی از شنونده های رادیو آزادی از نورستان زنگ زده بودن و در رابطه با برخورد مسلحانه‌ای که بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان با حمایت مردم اتفاق افتیده سخن میگفتن، از این برخورد شما آگاه هستین؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو تا و داریو طول و ریدون که دلومه اجازه را که چی داغ تر افغانان رو تا مبارک باد ویل، دو هم دا چی یو بل زنگر مبارکی حقا دا افغانان رو چی ساس امنیتی زوا کنه و توانه دل چی پدیر خشکل سنه دا داغ تا کنه امنیت خوندی که او نری پیدا او خود دل چی من کوله شو چی پلو تا کنه دا ملی پروسو دا طول و امنیت خوندی که افغان امنیتی زوا کنه چی دی دا پا بشپر حالت کې دي، بشپر آمادگی حالت کې ترسو امنیت باندې کې د دې پرتن غواړم چې د رسنیو د ملګرو خصوصا د ازادي رادیو نه چې تاکونه کې د خلکو د ګډون لپاره د سفر نه او له تیر څو ورځو خو پراخ پروګرامونه لرل او په دې برخه کې د مون سره ډېره پراخه همکاري غواړم ترسو خلک په شوق او ذوق سره په تاکونه کې برخه واخلي. په نورستان کې یا په داسې یو ستونزه را پیښه شوې، ولې هلته زموږ امنیتي ځواکونه چې دي هغوی بشپړه کافي قوت هلته وجود لري او هغه پیښه اوس چې ده کومه لویه ستونزه هلته نشته.
در باره نورستان جناب جاوید صاحب گفتن، اما ولایت های دیگه افغانستان چطور است وضعیت از تحولات و برخورد های مخصوصا در از وزیر صاحب داخله پیشتر با ما صحبت کردن، هم از بعض اتفاقای در بعض ولایت صحبت کردن و همچنان از ناظرین یکی از کسی با ما صحبت کرد از طریق تلفن و گفتن که در امام صاحب مراکز رایدهی را طالبا مسدود کردن. پاسخ شما به این وضعیت چی است؟ البته امام صاحب ولایت کندوز
شما دشمن و تروریست ها میخواستن که یه پروسی ملی که در او اراده مردم تمثیل میشه، در او مردم از حقوق خود استفاده میکنه. به اگر اینا مثلا فایر راکت کردن که مردم مشخوص یکی به ذهنش خراب بسازه مردم بدرسن، ولی خوشبختانه سفوزی که شما در پیش روی مراکز رایدهی دیدین، سفوزی که شما در از خانوما، از ریشتفیده، از جوانا، یعنی از توقع خلاف یک برامدن بود در پروسه انتخابات پارلمانی. در امام صاحب یک مشکل پیش آمده بود، ولی اوجا نیروهای هوایی و زمینی ما در وقت اجراحات کرد و اوجا ولی کدام مشکلی نیست.
بله جاوید صاحب، د انتخاباتو بهیر کنن تر سره کیږي او لکه څنګه چې تاسو وایئ امنیتي ځواکونه هم چمتو دي چې دا پروسه وڅاري، امنیتي ونیسي او تر اوسه پورې کومه لویه پیښه چې د افغانستان په سطحه وي نه ده رامنځته شوې. خو د انتخاباتو د پایته رسیدو وروسته د رای ورکولکو د مرکزونو تړل، د رایو د صندوقونو انتقال، د غرض د غیب د امنیت لپاره دفاع وزارت هم تدابیر لري.
بشپړ ټاکنو کمیشن ملي دي چې موږ په بازي سیمو کې سبا ټاکنې کوو، لاغې لپاره هم تدابیر لرو، د صندوقونو د ټولولو لپاره هم تدابیر لرو، د صندوقونو د لپاره هم تدابیر لرو. همدغسې چې د انتقال پروسه ولایاتو مرکزونو ته په ښه شکل سره ترسره کړه، همدارنګه بیرته د ټولولو پروسه هم په ښه شکل سره ترسره کوو. او یو بله خوشبختي او زیری چې دا د افغان ولس لپاره ډېر مهم ده چې غواړم درته درکړم، هغه دا چې خوشبختانه د افغانستان امنیتي ځواکونو خصوصا د دفاع وزارت منصوبینو هیڅ داسې راپور د ناظرین یا چالخانه دی ورکړل شوی چې دوی په ټاکنو کې مداخله کړي، یعنی چې دا هغه د دفاع وزارت بې طرفي د دفاع وزارت څخه مداخله دا څرګندوي. او دا یو ډېر ښه ځای دی چې زموږ سوال سوچ چې هغوی په دغه پروسه کې یوازې خپل د خپلو هیوادوالو امنیت خوندي کړي او هیڅ نوه مداخله د پروسه کې ونه کړي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان دفاع د وزارت وان غفور احمد جاوید چې د انتخابات لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه موږ سره معلومات شریک کول. یو یادونه کوو امید مرزبان چې دفاع وزارت ځواکونه په داسې حال کې د انتخاباتو لپاره امادګي نیسي چې د افغانستان امنیتي سرتیري په خاص ډول ملي اردو د قندهار په سپین بولدک کې هلته چیرته چې پاکستاني ځواکونه د افغانستان په خاوره کې د اغزن تار د تیرولو هڅه کوي، دا غوی پر وړاندې په جګړه کې هم دخیل دي.
بله، و در کل نزدیک به 70,000 نیروی امنیتی افغان به خاطر حفظ امنیت انتخابات گماشته شدند و در جریان این روزها بر وظایف خود ادامه میتن. استرس های هم از طریق تلفن های افغان بی سیم از شنونده ها دریافت کردیم که تا لحظات بعدی اسمس ها را هم خواهیم خواند، منتظر باشین. ولی حالا عالم رحمانیار را با خود داریم، حرفای تازه برای گفتن داره. رحمانیار سلام.
با تقدیم سلام آقای مرزبان خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. همین لحظه در شاروالی شهر شبرغان لطف الله عزیزی والی جوزجان در یک کنفرانس مطبوعاتی به رسانه ها گفت که در طول امروز بالای 14 مراکز رایدهی ولایت جوزجان از سوی مخالفین مستلزم دولت حملات صورت گرفته که از جمله ولسوالی فیض‌آباد، پشت‌تپه، آقچم، مینگجیک، منگوته، مرکز شبرغان آسیب پذیر بود. بان هم هیچ یکی از سایت ها بسته نشده و این پروسه موفقانه سپری شده و انتخابات رایدهی هم تا به ساعت 8 شب تمدید شده.
تشکر رحمانیار عزیز. در جریان برنامه از دیگه رویدادها هم از خودت خواهیم پرسید. حالا تازه ترین خبری که خودت داری به ما این هست که در جریان امروز بالای 14 مرکز رای دهی در ولایت جوزجان البته در نقاط مختلف افغانستان حمله شده که در کل تأثیر جدی به گفته مقامات محلی بالای پروسه رایدهی نداشته، اما بدون شک وقت حمله بالای یک مرکز رایدهی میشه پروسه رایدهی حتما با مشکلات روبرو میشه. حالا نظریات شماره از افغانها را میشنویم که در رابطه با انتخابات امروز و رای دادن صحبت کردن.
ستاسو غگ در ازادهی پرچپو
مګر هغه چې دلته رای ورکو چې هم کتر و بچی راغلی تر اوسه پورې موږ هر محله چې ورزو یو وچی شیندلته د شینلته د شینلته د حالته د چغل شین ځای لورلو شیر علی خان شیر حسن شیر هغه دخل پکشته متاسفانه شیر محمد پکې نوم نشته دی دلته پکې لیکلی دی محله سې لیکلی مرا خان لیسا کوټ نبر هر څه پکې لیکلی دی مګر هم نشته دی نه فکرم دا به کفایتی ده که دا درغلی ده که دا چی ده هم پکې خبره منه اوس نه کویږو هیله هم دا ده که تاسو خپل لارې نه داخله پکې خبره منه قانې کې چې دی خلکو دغه مشکل حل کړي
دا خلک په څومره مشکل حالت کې روغلي دلته رای اچوي دې په خاطر چې افغانستان موږ داسې افغانستان ده چې بیرته جوړ کو بروبارې کو داسې خلکو ته رای ورکو چې هغه خلک د دې وطن رښتینی دوستون وي د رښتینی دې وطن بچیون وي دا خلک په دې خاطر روغلي دا خلک چای پوره نه دی روغلي
سار پر اته بجې راغلی اوس رانم ور په پی کې د نوم پی ته وارنم زما نوم یې کتاب وکړه فکر نمبر یې وکړه وای په دلته خو نسته پر دغه مارکستان نوم نسته نه دی نمبر سره هغه بل ځای کې ورولې رانم هلته پی ستاله چې وارنم د ته پی مخلستانه چې مې ته وارنم په چمنې کې وای پی درته نسته ستانم نه پیدا کې ستانم نسته په نه خو بل ځای مشته نه معلوم دی نه کولای چې کله راغلی ساری اوس د لسنی مې بجې شو چې ګورم په نه د خپل کور ته درایې مې
نه دادر ور جان دلته سار پر اته بجې راغلی یو لار شیخ متی له سیته دلته سپنام کړی د غزه را جواب کوز د تراله د دینی میکانچی کیږي د کوچانو محل ته د غنډ راغلی لیس نه درغلی.